السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دی نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د نومبر 11 نیټه ده زه فرخنده صدمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې په اسلام آباد کې کیدون کې د افغانستان په اړه د ټرای کا پلس غونډه سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو هم معلومات ترکو او لتاسو سره به هم ستاسو د سیمې پر تازه حالاتو خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده او د افغانانو په شمول په سلګونو کډوالو د بلاروس او پولینډ ترمنځ پر پوله په سخت یخنۍ کې بل شپه هم تیره کړې ده د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د افغانستان د حالاتو په اړه د ټرای کا پلس غونډه کیږي په دې غونډه کې د امریکا چین او روس استازي برخه اخلي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورته وینا کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 10 په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د یو تلپاتې امن او استحکام په اړه زیاتې خبرې کیږي تمدا په دغه غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر موضوع د خوځو د حقوقو پر موضوع لدی سره سره پر دې هم بحث وشي چې په موجوده حالاتو کې افغانستان څنګه له بشري ناورین نه بچ پاتې کړل شي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی پرون ماخام د خپل شلکسي زوافت سره اسلام آباد ته رسیدلی دا په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی پاکستان لا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو اسلام آباد ته تللی افغان وفد به په خپله درې ورځنۍ دوره کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال د دوه اړخیزو مسلو اقتصاد د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ زیاتولو د هوایی او ځمکنیو لارو د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو هم خبرې وشي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تویان عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پلاوی په جوړښت کې پر خاغلی متکی سربیره د مالی او سوداګری وزیرانو او دغه وزارتونو کاری ډلې هم شامل دي د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودی د نومبر په 10 په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې د نن کې دون کې د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده دا غونډه د ولسمشر عارف الوی په امر راغوښتل شوې چې پکې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي اډیننسز بحث کېدو خو فواد چودری ویلي دوی غواړي چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او له هغې وروسته په پارلمان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مسوده بحث وکړي په دغو اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنايي ماشینونو کارول هم شامل دي او مخالف سیاسي ګوندونه وايي د پاکستان په سیر ملک کې چې خلک د بجلی د نشټوالي سره مخامخ دي نو د انتخاباتو لپاره د برېښنايي ماشینونو کارول هیڅ عمل وړ وړاندیز نه دی د پارلمان د ګډې غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله اپوزیشن ګوندونو سخت تنقید هم کړی دی خو حکومت وايي ډېر زر به په دې اړه د ګډې غونډې نیټه اعلان کړي تاسو مشال رادیو ته غوږی په سلګونو کډوالو د بلاروس او د اروپای اتحادیې د غړي پولینډ ترمنس پر پوله په سخت یخنۍ کې د خاردار تارونو ترشا یو بل شپه هم تیر کړه ځکه چې برسلز د مینسک په وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړ او د بلاروس رژیم یې د بلاک پر وړاندې د هایبرید بریث په رامنځته کولو تورن کړ په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشیل بشلیټ اروپای اتحادیې پر پوله د بشري بحران په وړاندې خودلی کوم چې هغه د نس غملو وړ بللې ده پولندي رسنیو د نومبر په 10 ویلي چې په بلاروس کې خطو د منځنی ختیز افغانستان او افریقا شاوخوا 200 کډوالو یو ورځ مخکې له پولی نه د تیرېدو هڅه کړې وو د دې باوجود چې دغه ته په زرګونه پولندي پولیساتون کې د شاوخوا 60 کسانو دوی مډلې لانی مشپې ورسته پر پوله د تیرېدو هڅه کړې ده او بل خبر دا چې د اوم شلوریس نړیوال کرکټ کپ دویم سیمی فائنل لوبا نن په دوبی کې د پاکستان او د استرالیا ترمنځ کیږي دا میچ په د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي دا تر دې دمه د مشال رادیو خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واوریدنن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډه کیږي په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه د امریکا روس او چین استازي ګډون کوي او د افغانستان په حالاتو هلته د امنیتی او اقتصادي وضعیت سره سره به پکې پر یو شمېر نورو مهمو مسلو هم خبرې کیږي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم ورته وینا کوي دا وخت لمون سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان ټلیفون پلی کړي طاهر خان سپ تاسو ته ستریم شي وایم او په دې اړه معلومات لري
ډیره مننه تاسو معلومات خدای دی چې یو خدای پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو بیانیم ده دا نننې غونډه چې دا د ټریک اپلس چې چین روس امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي او هم د دې غونډه د شرکت کوونکي په دابا بیا دا طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کوي ور سره ویني او د دې غونډه په اړه باندې چې ماکله او پاکستاني چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي دا غره د پښتنه کړي و چې ایجنډا سره حکم پکې مهم شایان دي یو خو دې خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د غونډه اکثر کیږي او تیر غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوه تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوه نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندی او حکومت دی ادارې دی په دې کې د نور خلکو ته هم ځای ورکړي نو یو خدای موضوع ده چې په دې باندې خبره کوي او دویما د انساني حقوقو خبره ده د او بیا په ځانګړي توګه باندې د خزو حقوقونه دا غي پاړه باندې به هم نن دا هم په یند باندې پاتې شوی ده او درېم بیا مهمه ده د چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران هغه بچ پاتې ځکه افغانستان کې ویل کیږي رپورټونه دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی ځنه بندیزونه په هم نو دا دویم دی کې مهم دی چې د امریکا شیاري غونډه کې شرکت نو کړي د اکتوبر کې په مسکو کې شوه نو د امریکا چې کوم نوې ځانګړي استاد دی ټام ویسټ هغه به دې غونډه کې دلته ویل شي چې هغه ګډون کوي نو امریکا به دا پاکستانی چارواکي مشان ریډیو ته ودلته اسلام آباد کې وایي چې دی وغواړي چې د چین روس او د پاکستان د موجوده حالاتو باندې د دوی سره د ریز او سره موقف دی او دی دا خبره کوي چې د امریکا به دا طالبانو د خارجه وزیر نه هم ووري چې دا غوي په د ریس کې په دې مسلو باندې نرمشته نشته نو بار چې کله هم نه نوشي او خبرې پکې وشي بیا به نور راشي لیکن دا فورم مهم ذکر دی چې په دې کې د پاکستان او روس او چین طالبانو سره ډېر ښه اړیکې رابطه پاتې شوې دي او تګ راتګ هم زیات شوی دی
او طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو کنه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم هلته په اسلام آباد کې دی آیا هغه یا د طالبانو کمبل چارواکي به په دې ټرایکا پلس غونډه کې ګډون کوي
اسې خو امیر خان متقی چې کله 13 ورځې راغی پاکستان ته په دغه ځنی سفر سره دی چې هغه دوه اخیزه سفر دی شل هغه سره په دې سفر کې نور غړین دي وزیران پکې د مالی وزیرم پکې دي صنعت وزیرم پکې دي خو دلته ویل شوی دی چې د ټرایکا پلس چې کوم د افغانستان لپاره ځانګړي استازو په سطح باندې دا غونډه کیږي نو دوی بیا امیر خان متقی سره غونډه کیږي هغه سره به ویني دا دلته تعین شوی دی د پاکستان د چارواکو لخوا د خارجه وزارت په بیان کې د ټرایکا پلس ذکر شوی دی لیکن دا نه دی ویل شوی چې دوی به امیر خان متقی سره ویني لیکن پاکستانی چارواکي دا وی چې د سفرم دی غونډه سره ذکر شي په یو وخت باندې ترتیب شوی چې د دې غډون کوونکی د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت خارجه وزیر سره دوی ویني نو هغه سره غونډه بالکل شته او دا خود ته پاکستانی چارواکو تایید کړی چې دا غډون کوونکی واغ سره بیا ویني
او تارخان صاحب تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندل کړه پرون په نیو ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې ونن په اسلام آباد کې دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونو غډون کوي نو د افغانستان لپاره دا سمره مهمه دي
افغانستان لپاره مهمه ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادي لحاظ سره هم امنیتی هم مشکلات ډېر زیات شو او د داعش خطر طالبان خو د اتفاق نه کیږي داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نروسته داعش کې مه حمله کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې چرته داعش ته مازی کې ونه، لیکن په کندهار کې داعش حمله شو. نو یو سکیورټي مسله ده، اقتصادي مسله ده، بیا دا ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې نو مهم خو زده کړی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پیژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نور هیوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسازو ته اجازه ورکړله چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن هغه په کنټرول کې واخلي، او پرون د افغانستان چې کوم استازی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته مورغلی و چې کله د افغان پلاوی راتل. نو مهم خو ځکه دی چې د رسمیت خو نشته، هغه مسله دومره ګمان نه کوم چې زر به هغه باندې یو هیواد راضي شي پاکستان باوجود پاکستان سره سره هم، لیکن د دنیا لپاره یو مشکل نام دی چې هغوی افغانستان داسې پریښودی نشي. او تاسو ګوره امریکا هم په خپل باندې ویلي دي چې دویم پړاو هم په قطر کې کیدونکې دی د امریکا او طالبانو ترمنځ، چې طالبان هر کلیم کړی دی. نو طالبان هم په دې باندې پوه دي چې د نړۍ هغه ته لکه ضرورت دی، هغه ضرورت لري نړۍ ته، او دنیا باندې غواړي چې په داسې حالت کې افغانستان پریږدي. نو ځکه دا غونډه په دې بنیاد باندې کیږي او نن کیدی شي د افغانستان د نوسنی ادارې چې کوم سرپرست وزیر دی خارجه، هغه کیدی شي خپل مسلې، ځکه خپل مالی وزیر په دې سفر کې موجود دی، صنعت وزیر هم پکې دی، نور هم پکې مهم کسان دي. نو افغانستان د موجوده دواکمن چې دی خپل دریزونه هم دي سره شریکې. نو دنیا لپاره یو مشکل حالت چې څنګه افغانستان د دې مشکلاتو نه بچو، ځکه هر رپورت چې نن سبا راځي نو د اقتصادي نظام په اړه خبره کوي چې هغه هم د مشکل سره مخامخ دی، سکیورټي مسله او هغه هم زیاته شوې ده، نور هم لکه تنخواګانو ډېرې مسلې دي. نو دنیا نشي پریښودی افغانستان باوجود د دې چې رسنیت پیژندو مسله ګمان نه کوم چې هغه ډېر زیات حل شي، ځکه طالبانو نشي کوم غوښتنه کوي، طالبانو جواب ورته هغه مثبت نه راځي څنګه چې دنیا ته توقع کوي. کله ترایک لا پلس خبر وکړو، ترایک لا پلس چې هم په دې کال کې په مارچ کې شو غونډه په مسکو کې، لا طالبان حکومت نو جوړ شوی، هغه وخت مخالفت سیو چې اسلامي امارت بنه به حال کې په اعلامیه کې دالي کې شوی دی. تیر کال ملګرو ملتونو د امنیت د شورا قرارداد موجود دی، پریکلیک موجود دی چې په هغه کې مرید اسلامي امارت د بهاله مخالفت کړو، طالبانو به حال کړو، طالبان خپل امیر المؤمنین اعلان کړ. نو طالبان ربم قتل کړو، دنیا افغانستان نه پریږدي او رابطه سره ساتل غواړي، امداد کول غواړي، نو طالبان لم باید بیا مجبور وي چې هغه ځنه شان د دنیا اومني.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب اوریدونکو داو د مشال ریډیو همکار چې تاسو ته نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ټرایکا پلس غونډې په اړه تفصیل درکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو، د پاکستان تحریک انصاف حکومت په نومبر پر یو لسمه راغوښتل شوی د پارلمان ګډه غونډه ځنډولې ده. دا غونډه د ولسمشر ډاکټر عارف الوی په حکم نامه راغوښتل شوې چې پکې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي آرډیننسز بحث کېدو. پرون د نومبر پر لسمه وزیر اعظم د خپلو اتحادیانو د تحریک انصاف ګوند پارلمان غړو ته په دغه غونډه کې د ګډون کولو وینا کړې وه، خو له دغې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري اعلان وکړ چې ګډه غونډه ځنډول شوې ده، ځکه چې انتخاباتي اصلاحات په راتلونکي وخت کې د هیواد د جمهوري ادارو د مضبوطولو لپاره ضروري دي او دوی ساکوی چې لومړی د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو لغړو سره په دې اړه خبري وکړي. نور تفصيل له گوهر مسجد نو.
د تحریک انصاف حکومت لخوا د نومبر په 11مه را غوښتل شوې د پارلمان ګډه غونډه وزنډول شو. دا غونډه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی په حکمنامه باندې را غوښتل شوې و. په دې غونډه کې د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی د طرف نه جاری کړي شوی صدارتي اډینانسز باندې بحث کېدو او هغه اډینانس د ګډه غونډې نه منظورول. د نومبر په 11مه نیټه وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې شریکه اتحادي ګوندونو ته زهرانه یعنی د ورځې ډوډۍ اهتمام کړو چې په هغه کې عمران خان ورته ویل چې اپوزیشن ګوندونو کې کرپټ خلک موجود دي. دوی نه غواړي چې په ملک کې قانوني او انتخابي اصلاحات وشي. دوی زیاته کړه چې د اکتوبر په 11مه نیټه د پارلیمان په ګډه غونډه کې به په داسې توګه ګډون وکړي لکه چې څنګه په جهاد کې ګډون کیږي. دوی یعنی د اپوزیشن ګوندونه نه غواړي چې په ملک کې فری او فیر انتخابات وي ځکه چې په هغې انتخاباتو کې به د پیسو استعمال بیا نشي کېدی. او په دې بنیاد باندې زه غواړم چې کومه د پارلمان ګډه غونډه راغوښتلې شوې ده چې په هغې کې شرکت د جهاد په شمېره باندې وشي. لګ رستا د دې چې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د متحدینو تاوینه وکړه د اطلاعات وزیر فواد چودھری اعلان وکړو چې ګډه غونډه وزنډول شو. فواد چودھری د نومبر په 11مه نیټه په ټویټر کې وویل چې انتخاباتي اصلاحات پر راتلونکي وخت کې د ملک او د قوم د پاره فائدہ مند دي. هغه وویل موږ په نیک نیتی سره کار کوو چې په دې مسله اتفاق وکړو او د اپوزیشن سره په شریکه یو قانوني بل تیار کړو. د ویل چې په دې لړکې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کسر ته ذمہ داری ورکړې شوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تماس ونیسي او کچرته دا ممکنه شوا چې حکومت او اپوزیشن په ګډه توګه د انتخابي اصلاحات بل راوړي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د انتخابي اصلاحاتو څخه پشا نشي. خو فواد چودھری په خپل ټویټر کې دا واضح نه کړه چې د پارلیمان په دې ګډه غونډه کې د اتحادیانو اعتراض هم شته او کنه. په بل اړخ د حکومت اتحادی د ایم کیو ایم غړی او وفاقی وزیر امین الحق او د کافلک سره تعلق لرونکي او وفاقی وزیر طارق بشیر چیمه هم د پارلیمان را غوښتل شوی ګډه غونډه باندې اعتراض وکړو. د جیو ټی وی سره په خپلو خبرو کې دوی وویل چې تحریک انصاف که یو فیصله وکړي د هغې دا مطلب نه دی چې موږ ورسره پکې برابر شریک یو. دوی دا هم زیاته کړه چې زموږ سره په دې غونډه را بلنه کې مشوره نه و شوې او د حکومت نه وخت غوښته دی چې دوی به په دې اړه د خپلو ګوندونو د مشرانو سره سلا وکړي. په بل اړخ د پیپلز پارټۍ او نون لیگ سره سره اپوزیشن ګوندونو په تحریک انصاف حکومت باندې ټکونه وکړل او د میډیا او سوشل میډیا تر مخه تحریک انصاف ته د پیغور ورکړو چې سلګ ساته مخکې عمران خان اتحادیانو ته د پارلیمان په ګډه غونډه کې د جهاد په توګه د شرکت خبرې کولې او اوس فواد چودھری وایي چې غونډه وزنډول شوه. د یادونې وړ دی چې د اګست 2013 نه چې کله تحریک انصاف په پاکستان کې حکومت لاسته کړی دی د هغې وخت نه تر اوسه پورې یو باندې 50 آرډیننس جاری کړي شوی دي چې د دغه مطلب دا دی چې 15 باندې 50% قوانین جوړېدلې کې د پارلیمنت نه پښتنه نه دا کړې شوی. دا خبره دا واضح خوي چې د پاکستان صدر د وخت په ضرورت مطابق په ملک کې د یو نوټیفیکیشن په بنیاد باندې یو آرډیننس یعنی قانون جاری کولی شي چې هغه به یو سل شل ورځې د قانون په حیثیت په ملک کې لاګو وي. خو هغې نه پس به دا ضروري وي چې د پارلیمان نه د هغې آرډیننس منظوري وشي. که نه وي هغه آرډیننس به خپل په خپله ختم شي. د نومبر په 11مه باندې راغوښتل شوې د پارلیمان ګډې غونډې مقصد هم دغه و چې په دې کې د انتخابي اصلاحات او د نیب سره سره د نورو آرډیننس منظوري د پارلیمان نه وکړل شي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ. صفر صفر سالور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سالور سو شپک نوی
اوریدونکو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د یو شمیر وزیرانو کاري ډلو وفد د اسلام آباد په درې ورځنی سفر دی ویل کیږي چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې کوي امیر خان متکی ته د دې سفر بلنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اکتوبر په 20مه د کابل د سفر پر مهال ورکړې وه دا چې د طالبانو د وفد لپاره د دې سفر اهداف سدي او د دوی دا وفد د هغو اهدافو په ترلاسه کولو کې څومره بریالي کېدی شي په اړه تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورت کې ورو
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان په بلنه د نومبر په 10مه په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د نومبر په 10مه په ټوئیټر لیکلی چې د امیر خان متقی په مشرۍ د وفد کې د خزانه او تجارت وزیران او ځنې افغان کاري ډلې هم د پاکستان سفر کوي بلخی زیاته کړې چې دا وفد به له پاکستانی چارواکو سره د خپل منځي اړیکو د وده اقتصاد تجارت د کډوالو او همدارات د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره په اسانتیا وو خبرې اترې کوي خو د پیښور په هنتون د سیمایزو چارو د زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د تضاد اخکار ده او په دې حال کې مشکله ده چې اسلام آباد ته د امیر خان متقی سفر مثبت نتیجې ورکړي
د پاکستان دنیا ته چې رسمي تر باندې د افغان دولت تسلیم کړي
خو د نومبر په 9مه جاری کړي خپل بیان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر خپل وسه یې هڅه کړي چې افغان ولسته بشري او اقتصادي مرستې ورسوي دا راز پاکستانی چارواکو په بیلابیل وختونو کې د لارو د تړل کېدو په حق لویلي چې دا کار د کورونا وبا خورېدو او د وسلوالو د اوختو راوختو د مخنیوي لپاره کوي بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې طالبان او پاکستانی چارواکي د امیر خان متقی د سفر په اړه ځنې خبرې پخکاره کوي خو په سفارتي سفرونو کې ځنې خبرې د پردې تر شا هم کیږي
دوري مصالحې چې دغه حیات په چکم دی پاکستان سره د اقې مسرن د رسمیت باندې پیژندو مسله ده دی بخانو خاله پاکستان دا مطالبه کوي چې په دې کې تاسو موږ سره لګ ودرې دی موږ پر رسمیت او پیژنې چې موږ لار هوار شي چې نور خلک موږ پیژنې چې موږ د بین الاقوامي کمیونټي چې کوم دی هغه سره چې کوم دی کار شروع کوو د ملل متحد ادارې راشي هغه سره کار شروع کوو دا چې کوم آی ایم ایف او ورلد بانک ولا زموږ پیسې او داکړي دي باندې کړي چې هغه خلاص شي نو دا موضوعات باندې باندې د پاکستان نه چې کوم نه کوم کوړي
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 9مه په اسلام آباد کې د پاکستان د وفاقي کابینې لغونډې ورسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري یو خبری غونډې ته وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره مرسته وکړي نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان حکومت په راروانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په حق له د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی د غونډې رابللو پلان هم لري
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیر سخت روان کیره یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبريالان د ډړکو بریدونو سره مخ دي، کامی سملې د خبريالانو د تحفظ لپاره د پروټیکشن اف جرنالیست ان میډیا پروفیشنل بل په نوم یو قانوني مسوده منزور کړې ده. دا مسوده به د سېنات ته منزورې نه وروسته د قانون برخه وګرځي. د خبريالانو اتحادیو د مسوده د منزورې هرکلې کړې، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قانونو باید عمل وشي. د خبريالانو د تحفظ نړیوالو ادارو پاکستان د خبريالانو لپاره یو له خطر ډک هیواد ګرځولې دي. په دې اړه نور معلومات ته شاهین بنیرین اور.
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن اف جرنالیسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منظور کړی ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړی و چې اوس به د منظوري لپاره سېنات ته لیږل شي. د قانوني مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړی چې په خبریالانو د تشدد، دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي. په پاکستان کې د خبريالانو اتحادیو د مسودې د منظورې هرکلی کړی دی، خو غوښتنه کړی ده چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبريالان وژل شوي دي، خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو، خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخې ته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 کې 138 صحافیان مړ شوي دي، نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړی شوې ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي، نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیولی شي، خو چاته هم ختمن سزا نه ده ورکړی شوې.
د خبريالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبريالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولی دی، او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبريالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بیپولی خبريالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې 3 خبريالان وژل شوي دي. په بلوچستان کې خبريالان د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبريال او شنون کې سید علي شاه وایي،
د صحافي ژوند، د صحافي ازادي، د صحافي اختیار شدي، د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی، د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبريالان چې دي ډیر آزاد دي یا هغه چې دي بالکل محفوظ دي. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دي، امنیتي ادارې دي، هغه تر اوسه په دې کې نه دي بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته، د پاکستان چې کوم صحافیان دي، خبريالان دي، و هغه ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاس شوی دی، دا ډیره ښه خبره ده. په کار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وشي.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبريالان د ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي، او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو، خو د خبريالانو او حقوقو د فعالانو د نیوکو نو وروسته دغه پریکړه عملی نشوا.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په 1:00 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې به د دسمبر 15مه بلدیاتي یا د ځایي حکومتونو لپاره انتخابات ترسره کیږي. دا چې د دې لپاره په خیبر ضلع کې څه تیاریاں روان دي، هلته د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران څه تاثرات لري او انتخاباتي ډانچه یې څه ده، په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتي ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین مین انتخاب با په سیاسي بنیادونو باندې هم کې دی شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټیکټ هم د انتخاباتو ته ودری دی شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدای مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسل او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبرهود او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 18 چې دي هغه پکې نایبرهود کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي، چې یو تبا ویلج کونسل یا نایبرهود کونسل وای. نایبرهود کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لگا ډیرا شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا هغه ته ویلج کونسل وای. دغه شانتي با دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغه ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 23مه نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او وی
حاجی نور زمیر شینواری: بجلی بم خراب نشته، صحت او تعلیم او اسپیتال کې یو سہولت هم نشته، پرشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دی. زما لکه دا اراده چې زه ودرګم د قوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زما ما تعلق پیروخیل سره، ان شاء الله رحمان زما الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 بسیار کالا قانونو چمخ کې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقه کورونه راشي. اغا د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت په خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله با قاعده صفه وټ باندې راځي او به د کوم خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریده مونګورو چې مونږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فټ اعظم کېده مونږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل برابر روپۍ رقم سل روپۍ چې را نه کړي. مونږ له یونیورسټي په کار وو، مونږ له هسپتال په کار وو، نو که څو ورځ مې زور وي اره به مونږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سي څه کارونه به خلکو له کړي چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په 2مه نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي، خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات دې په لاندې کچه غیر سیاسي وي، خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم په سلام پښتونخوا کې زوی به سندرې ته تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یو بلې موضوع ته په کورما کې پولیسو د نیمبر پر لسم په یو گاډی کې یو سلسلی ریش کیلوګرام چرس کوهار تکا چا کېدل نیولې دي. د پولیسو مشران دا یو لویه کامیابی بولی او وای لسمینا د منشیاتو ختمېدو پورې به په آرام سره نه کینی، بلخوا ځای خلکو د پولیسو دغه کاروایی ستایلی خو وای کو پولیس غواړي چې هلته منشیات ختم شي نو باید یوازې پر لارو نه بلکې د نشه یي موادو د اډو او د سمګلرانو خلاف ته هم کاروایی وکړي. نور تفصیل له تاریخ او رکسینو.
د کورمې پولیسو مشر ارباب شفیع الله جان د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې په ساتین سیمه کې شاوخوا یو سل څلور ویشت کیلوګرامه چرس نیولې دي. د چارواکي په وینا دغه چرس په پیکاپ گاډي کې له خرلاسو د سدې په بای پاس روډ کوهاټ ته وړل کېدل چې د تلاشۍ پر وخت یې له ملزم سره ونیول. ارباب شفیع الله جان له رسنیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه دا په ترجیحاتو کې ده چې دغه سیمه له منشیاتو بالکل پاکه کړي.
بالکل ختم کرنا
ہے. آئی جی صاحب حکم دے چ منشیات بالکل لخپر علاقے او ضلع ختم کرے. زما چکلا تبادلہ و شوا نو پدغ سلسلہ کی ماخبل اول میٹنگ د کرم ضلع افسران و سرکی خدلو ہوئی تم ہدایت ورکل چ منشیات ختم اول زمون رمبنے فرض دے. زما ہم دغ ترجیحات دی امیشن میں دے چ زمون جوان نسل منشیات تا نزد ورنشی او دغ اورتا پ آسانا ملو ہم نشی
بالکل منشیات کے پاس بھی نہ جائے اور منشیات اس کو آسانی سے نہ ملے.
بلخوا د میرباغ یو مدنی فعال پټان عبدالخالق د منشیاتو خلاف د پولیسو یاد ګام ستایلی خو هغه وایي که پولیس حقیقتا له سیمې منشیات ختمول غواړي نو یوازې په لارو کې د نشه یي موادو قاچاقونکو پر ضد کاروایانې نه بلکې د دې ټکانې او هغه ځایونه دې هم په نښه کړي چېرته تولید کیږي. پټان عبدالخالق زیاتوي د منشیاتو کاروبار ډیر په منظمه طریقه کیږي چې ورته خامخا د چا سرپرستی حاصله وي تر څو چې هغه پټ لاسونه راښکاره نه شي هېڅکله به مخنیوی پوکورما کې د نشئی موادو خرڅ کچاق او استعمال لسمو دی راه سي دومره زیات شبه چې خلک پر ضد را پاسېدل او سو واره احتجاجي مظاهره وکړي خو لا هم مخینه د نیول شوی. کچو هم ځای پولیسو د نشئی موادو د کاروباریانو او کچاق کونکو د نیولو لپاره هلې ځلې کړي خو ځای اوسیدونکو ترې مطمئن نه دي او وای د نشئی مخنیوي لپاره د کوټلي غمونه پورته کړی شي. تارک کورکزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږیدونکو په سلام پښتونخوا په خبرونه کې با اوس لاړ شو د میوند لمر په غږ کې دی سندرې ته.
ڈاڈا زکا کتے نشا دیر دنش شرمی گم حال وای نشا دیدنا شرمی گم حال وای نشا استاد مین زلخ پل صبر وای نشا استاد مین زلخ پل صبر وای محبت کار کبھی نشا درد نا شرمی گمحال وائے نشا درد نا شرمی گمحال وائے نشا استاد مینز لخ پل صبر 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 وائے نشا.
اوریدونکو د ننګرهار د زراعت څنګه مسولین وای سک کال با د دې ولایت پښپګو لسوالو کې په دیار لسو جری بسمکه باندې کروندګرو ته د ډبل ډبل میوه نوی باغونه جوړ کړی دي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمينه هم برابر شي. بڼوالو کروندګر بیا وای چې د وچکالۍ او د امراضو د احتمالي خطر په وړاندې د ورته نورې اسانتیاوې هم برابر شي، خو د ننګرهار اوسیدونکو بیا د باغونو جوړېدو ته خوشاله دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په دیارلس سوه جریبه ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره یې په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریبه ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تېر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. چې له دې جملې څخه 10000 میټرک ټنه سترس، چاغه، لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 میټرک ټنه تولید مختلف نوع میوه‌جات، دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي مرا چې دغه کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره، د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي. د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي، او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی ولا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدای شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه، فرزن د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم مسایلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بنوالۍ ارزښت به ځانګړي پاملرنه وشي او باندې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315,000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زو د کمرګل په غږ کې وي سندرې ته
دا کرکټ ته شل ورځو سیالیو نړیوال جام
او اپ ان دی ایر شډ بی ټیکن
دا متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو
از ټیکن
دا مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکی او تبصری
د کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډونو شپږستو دلې برخه اخلي
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات
کوشش یې چې هم اچھی اچھی کرکټ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم ان شاء اللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شل ورځو یو بهترین لوبډله ده
د اکتوبر لولسمه د نومبر تر څوارلسمه هر ورځ له مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو د کرکټ د ټی 20 ورلد کپ په اړه یو ریپورت ته. د اووم شلوریس نړیوال کرکټ کپ په لومړي سیمی فائنل کې پرون نیوزیلند انګلند ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. بلخوا نن دوهم سیمی فائنل د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ دی او په دې کې چې څوک وګټي نو هغه به په 14 نومبر له نیوزیلند سره فائنل میچ کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لومبي سیمی فائنل کې نیوزیلند انګلند ته په 15 وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته لاره پیدا کړه. پرون د نومبر په 10 په ابوظبي کې شوی د لوبه کې لومړی بیټنګ انګلند وکړ او د څلور لوبغاړو په سوځېدو یې په ټولو شلو اورونو کې 168 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې نیوزیلند په 19 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. د انګلند بوینلی په 10 بالونو د 2 چوکو او 3 چوکو په مرسته 150 رنزونه جوړ کړ. ډیوډ بلان چې په 10 بالونو یې 140 رنزونه جوړ کړ د ټیم ساوثی په بال آوټ شو. د غراز جاس بټلر چې په 40 بالونو یې د 4 چوکو په مرسته 29 رنزونه جوړ کړ د آش سودی په بال آوټ شو. د نیوزیلند ټیم ساوثی ایڈم ملنے، ایش سودی او جیمز نشام یو یو وکټ واخیست. د نیوزیلند ډیوین کانوای په 38 بالونو د یوې چکی او 15 چوکو په مرسته 46 رنزونه جوړ کړل. ډیرن میچل په 40 بالونو 2 رنزونه جوړ کړل او آوټ نه شو. د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ دوهم سیمی فائنل میچ نن په 11 نومبر د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ د پیښور پر وخت ماخام په 2 بجې په دوبۍ کې شروع کیږي. د شلوریز نړیوال کپ فائنل میچ یا پای لوبه په 14 نومبر دوبۍ کې وي. د ټورنمنټ چې په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربی اماراتو کې پیل شو په کې 14 لوبډلو برخه واخیسته، خو یوازې 4 لوبډلې لکه پاکستان، انګلند، نیوزیلند او آسټرالیا سیمی فائنل میچونو ته په وتو کې بریالي شوي. شلوریز نړیوال کرکټ کپ چې په اخیری وار په 2018 کال کې شبه وو ویسټ انډیز ګټلې وو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه پای شیبو تر رسیدلی او سزو د کرن خان په کې د سندرې ته تاسو له مشال رادیو تر څنګ وسې.
توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپین تورش رنگ دیوی ال توائے توائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائے چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډې زمکه کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وای اے توای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگے دیوی خونن دیوی
زبایما توپ دیوی توفنگ دیوی